په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو وروسته نیم ساعت خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل پرونی حمله له پولې بهر پلان شوې او ترسره تنظیم شوې وه. د پرونی حملې د وژل شوو کسانو شمیر هم څلور شپېتو ته لوړ شوی. جمهوري ریاست بیا وایي هر هغه چارواکی به مجازات چې د کابل د پرونی خونړۍ حملې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په خپرونه کې اوري. خو لومړی صالح محمد صالح ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې د پرونی حمله د وژل سو کسانو شمیر تر شپېتو واوښت. چین وایي د ټوریزم په وړاندې د افغان حکومت د مبارزې ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا سره وکتل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د پرونۍ چاودنې د وژل سوو کسانو شمیر څلور شپېتو ته رسېدلی دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن خبریالانو ته دغه معلومات ورکړل.
په ډېرې خواشینۍ سره چې د طالبانو د تېرې ورځې په تورستي حمله کې زموږ څلور شپېتو هیوادوال وژل شوي چې اکثریت یې ملکي وګړي دي او 324 نور ټپیان شوي دي.
دا حمله چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی د بېلابېلو کورنیو او بهرنیو ادارو لخوا په سختو ټکو غندل سوې ده. بلخوا د افغانستان جمهوري ریاست ویلي هغه کسان به مجازات سي چې د پرونۍ حملې په مخنیوي کې غفلت کړی وو. اخوا د افغانستان اجرایه ریاست ویلي ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونۍ حمله له بهره پلان سوې ده او سبا پنجشنبه به د حملې په اړه د څېړنو نتایج اعلان سي. چین وایي د ټوریزم په وړاندې د افغان حکومت د مبارزې ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې کړې ده. د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي چې وانګ ای پرون له حنیف اتمر سره په پیکینګ کې وکتل. د افغانستان د مدني ټولنو غړي د ایران له حکومت غواړي چې د 16 کلنې افغان نجلۍ ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات کړي. د روان د اندېشۍ نوم په نوم د مدني ټولنې دغه غړي چې نن په کابل کې د ایران سفارت مخې ته راټول سوي وه له حکومت او په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د دې افغان نجلۍ قاتل په اعدام محکوم او دا قضیه په جدي ډول وڅاري. پر 16 کلنې ستایش 12 ورځې مخکې په ایران کې د یوه ځوان لخوا اول جنسي تیری سوی او وروسته په ډېره بېرحمانه ډول وژل سوی ده. په ننګرهار کې د یوې چاودنې په نتیجه کې 8 کسان ټپیان سوي دي. د والي ویان اتوله خوژڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن مازدیګر د جلال آباد اخونزاده اډې ته نږدې سوې ده. ویل سوي چې په چاودنې کې د 8 ټپیانو له ډلې د 5 کسانو ټپونه جدي نه دي. د ناتو سرمنشي وایي دغه تړون او روسیې له ژورو اختلافاتو سره سره ښکاره او جدي بحثونه وکړل. په تیرو 2 کلونو کې د اول وار لپاره د ناتو سفیرانو له خپلو روسي سیال سره په بروکسل کې وکتل. تر نننۍ کتنې وروسته د ناتو سرمنشي یانس ستولټنبرګ وویل د اوکراین په مسله کې له روسیې سره په ګڼو برخو کې اختلافات پر ځای پاتې دي. د یوې ناتو او روسیا ژور او دوامدار اختلافات لري. نننۍ غونډې په دې برخه کې کوم بدلون را نه وست. ناتو او متحدان یې لا هم په یوه نظر دي. تر هغو چې روسیې نړیوال قانون ته درناوی نه وي کړی موږ سیاسي همکارۍ ته نه ستنېږو، خو موږ د ارتباطاتو فرصت پرانیستی پرېږدو. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې ګڼ متحدان له روسیې سره اختلاف لري چې په اوکراین کې روانه شخړه کورنۍ جګړه بولي، خو د ده په خبره چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې بې ثباتۍ ته لمن وهي او بلتون غوښتونکو ته پوځي تجهیزات برابروي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما سعودي عربستان ته ورسېد. دا سفر په 10 کلن کې کیږي چې د واشنگټن او ریاض ترمنځ اړیکې تر انګلیسي ودی. اوباما نن د سعودي عربستان له شاه سلمان سره وکتل. سبا به ولسمشر اوباما د بحرین، کویت، عمان، قطر، متحده عرب امارات او سعودي عربستان په ګډون د خلیج د همکاري شورا له رهبرانو سره وګوري. له ده سره به د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ملګری وي. اوکراینی چارواکي وایي دغه هیواد په ختیځ کې درې سرتیري وژل سوي دي. دا په تیرو 2 میاشتو کې د وژنې تر ټولو لوړ رقم دی. د اوکراین د پوځ ویان اندري لیسینکو نن وویل چې دغه سرتیري د دولت تر ولکې لاندې کلي مایورس کې د هوان په حمله کې وژل سوي دي. دغه کلی د دونیسک د شمال په 15 کیلومتره کې پروت دی. دوی وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې د بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمو لوهانسک او دونیسک ته نږدې د څو پیښو په نتیجه کې 15 سرتیري ټپیان سوي هم دي. له 2014 میلادي کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې تر 9000 زیات کسان وژل سوي دي. او اروپایي ټولنې د اوکراین د اوسیدونکو لپاره اروپا ته له ویزې پرته د سفر کولو د اسانتیا پیشنهاد کړی دی. د دې ټولنې د داخلي چارو کمیشنر دیمیتری اورامو پولوس نن وویل نن خپل تعهد تعقیبوو چې اروپایي ټولنې ته د اوکراینی اتباعو له ویزې پرته له بایومیتریک پاسپورټونو سره د لنډ سفر کولو د امکاناتو پیشنهاد کوو. د هیله وښوده چې د اوکراین اوسیدونکو ته به ډیر ژر دغه اسانتیا په عمل کې برابره سي.
له سالی محمد سالی نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل پرونی خونړۍ حمله د افغانستان له پولې اخوا پلان شوې او تنظیم شوې وه. د کابل پرونی حملې د وژل شوو کسانو شمیر هم 36 ته لوړ شوی دی. جمهوري ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات شي چې د کابل د حملې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي.
په پیښه کې غفلت کړی و، ناغېړي به کړي، د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم جزا.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په فراه کې هم ډیر خلک روغتون ته لاړل چې د کابل د پیښې په یاد له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره خپله وینه ورکړي.
موږ د خپل وطن لپاره، د خپل سرتیرو لپاره او د هغه ارزښتونو لپاره چې ساتنګ یې پر موږ واجب ده، د هغې لپاره موږ وینې ورکولو ته چې د انسان د وجود هغه قیمتي ترین او ارزښترینه شی ده هغه ورکوو.
په افغانستان کې پر ناامنۍ او سربېره دغه راز طبیعي آفتونو وروستیو سیلابونو هم ډیر خلک وژلي دي.
یاد مو گذشته 83 نفر تلفات انساني و 7 نفر زخمي.
په کراچۍ کې د واکسین د کمپاین د روغتیايي کارکوونکو پر ساتونکو په برید کې 8 پولیس وژل شوي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل پرونی خونړۍ حمله د افغانستان له پولې اخوا تنظیم شوې وه. د غرض د چارواکو نن په کابل کې په خبري غونډه کې وویل چې د وژل شوي د پرونۍ حملې د وژل شوو کسانو شمیر هم 36 ته لوړ شوی، د ټپیانو شمیر هم لوړ شوی 425 تنه ښودل شوي دي. دا دوهم ځل ده چې نن په کابل کې امنیتي چارواکي د پرونۍ خونړۍ حملې د څرنګوالي په اړه رسنیو سره خپل معلومات شریکوي. د پرونۍ خونړۍ حملې په اړه د غرض پراخه هر اړخیزه څېړنه هم پیل شوې ده. له کابل د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس را سره دی او وروستي جزئیات به وړاندې کی مهرباني.
مننه. د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د کابل د سه شنبه د ورځې د حملې د وروستیو تلفات شمیره له رسنیو سره شریکه کړه. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې په دغه برید کې 36 کسان وژل شوي او 325 تنه ټپیان شوي. ښاغلی صدیقی وایي ولسمشر د یاد برید د څرنګوالي په اړه پلاوی ټاکلی او دغه پلاوی به دا معلومه کړي چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوه. دا یوې په خواشینۍ سره چې د طالبانو د تیرې ورځې په تروریستي حمله کې 36 کسان وژل شوي او 325 کسان ټپیان شوي دي. په دې کې ډیری کسان ملکیان دي او د اکثرو ټپیانو وضعیت اوس ښه دی. په ورته وخت کې د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمي، د امنیت رئیس محمد عمر عزیزي او د ملي امنیت او د ملي دفاع وزارت وایي دولت وزیري بیا د یو بل مطبوعاتي کانفرنس پر مهال د ولسمشر لولوري د کابل د برید پاړه د خپلو څېړونو لومړنۍ پایلې له رسنیو سره شریکې کړې. د کابل د امنیت رئیس محمد عمر عزیزي وایي برید حقاني شبکې او لشکري طیبه له پولې اخوا تنظیم کړی وو او ښایي د دغه حملې پر پلان یې په میاشتو کار کړی وي. د سه شنبې په ورځ د کابل په پل محمود خان سیمه کې پر یو پوځي مرکز د موټر بمی چاودنې له کابله 36 کسان ووژل شول او 325 تنه ټپیان شول. دغه برید په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ غبرګونونه هم را وپارول. په ورته وخت کې نظامي کارپوهان بیا وایي له کومه چې دغه برید په پاکستان کې تنظیم شوی و، افغان حکومت باید ژر تر ژره له پاکستان سره خپل مشکلات حل کړي. د پوځي چارو کارپوه باري عریض وایي افغانستان اوس په دې موقعیت کې نه دی چې له پوځي لارې له پاکستان سره خپلې ستونزې حل کړي. د سیاسي چارو یو بل کارپوه اسحاق اتمر بیا د افغان امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ انتقاد کوي. ښاغلي اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر هغې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په مشرۍ کې بنیادی تغییرات رامنځته نشي، په افغانستان کې د ثبات ټینګېدل به ستونزمن وي. بله
بله حدیث پردیس له تاسو نه مننه. بیا هم د کابل د پرونی خونړی حمله په موضوع کې تمکیګ جمهوری ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات چې د کابل د پرونی خونړی حمله په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د جمهوری ریاست مرستیال وایي انده وخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې جمهوری ریاست دغه پیښې څېړنې ته د افغانستان امنیتي او کشفي ادارو څخه یو ګډ پلاوی ګمارلی دی. نور جزئیات د قسیم سولمل پر راپورټ کې اورئ.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې په کابل کې د سه‌شنبې ورځې د وسلوالې حملې د څېړنې خبر ورکوي چې دغه پیښې په امنیتي او کشفي برخو کې د دولت پالیسۍ ته ګڼ انتقادونه متوجه کړي دي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت په مشرۍ ګمارل سوی پلاوی به د پیښې استخباراتي او تخنیکي اړخونه څېړي او بیا به نتیجه اعلان کړي. ښاغلی مینپال وایي هغه افراد او مسؤلین به مجازات سي چې په دغه پیښه کې ناغېړي کړي وي.
ملي امنیت په مشرتابه باندې یو ګډ هیئت تعین شوی دی چې په دې مسله باندې په دغه پیښه باندې هر اړخیز تحقیقات کوي. تر هغه وروسته به بیا موږ په ډاګه کړو چې په پیښه کې چا له کوم ځای او څنګه لاس درلودی، ولې په پیښه کې هر کس په ناغېړۍ باندې په غفلت باندې وپېژندل شي. په پیښه کې غفلت کړی او ناغېړي کړي د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم جزا وي.
د حکومت اجرایي ریاست وایي د لومړنۍ نتایجو له مخې دغه حمله په بهر کې پلان شوې وه، خو په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم یې نه دی اخیستی. په کابل کې د سه‌شنبې په ورځ د لوړپوړو چارواکو د ساتنې پر قطعې د وسلوالو طالبانو د حملې په نتیجه کې د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې 46 تنه وژل سول او 340 تنه ټپیان دي. دغه پیښه په هیواد کې دننه او په نړیواله کچه وغندل سوه. په همدې حال کې د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې غونډه هم تر ډېره د کابل د پرونۍ پیښې په اړه پر بحثونو راڅرخېده. د دغه جرګې یو شمېر غړو دا پیښه وغندله او د ملي وحدت حکومت یې د امنیت په ټینګښت کې ناکام وبله. د جرګې غړي تورپیکي پتمن په دې اړه وویل
دا په کابل کې او یا هیواد کې لومړنۍ او وروستۍ پیښه نه ده. موږ هر ورځ د خپلو عزیزانو د ویر او ماتم شاهدان یو. د مخالفینو بېرحمي او د حکومت بې کفایتي د دې باعث ده چې زموږ هیوادوال د دې جګړې د اور په لمبو کې سوځي. د ملي وحدت حکومت د امنیت په تامینولو کې او د سولې په راوستلو کې ناکام دی او د خپلو خلکو څخه د دفاع توان نه لري.
اخو د سیاسي او پوځي چارو کارپو اسحاق اتمر وایي د حکومت ضعف د امنیتي ارګانونو په مدیریت کې دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې د کابل په څیر پیښو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د دولت استخباراتي او کشفي ارګانونه پیاوړي او دغه راز په نظام کې دننه د پنځم ستون غړي وپیژندل سي او په وړاندې اقدام وسي.
په کابل کې پرونی خونړۍ حملې د غراس په ټولنیزو شبکو ځانګړي توګه فیسبوک کې هم د افغان کارکوونکو ترمنځ ډیر شور راپورته کړی. له پیژندل شوو سیاسي څیرو نیولې تر مدني او سیاسي فعالانو او د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم بهرني روزونکو پر دې برید عکس العملونه ښودلي دي. اجمل انور ته کتنه کړې ده.
د فیسبوک افغان کارونکي د سه‌شنبې د ورځې راهیسې د کابل پر خونړۍ حمله پر تفسیر وبوختي. لامو خلکو نیولې تر سیاستوالو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او د ټولنې د نورو بیلابیلو طبقو خلکو د کابل پر دې خونړۍ حمله چې تر اوسه پورې پکې د 46 کسانو وشل کېدل تایید شوی نظر څرګند کړي. پوخانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې د حراست او سواد د شورا له مشرانو هم دی له وسنوي افغان چارواکو وخت چې د دښمن په پیژندنه دی بیا خبر وکړي او تر دې زیات دي فرصتونه لاسنه ورکړي. سیاف چې تر دې مخکې هم د طالبانو پر ضد تند دریز نیولې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دښمن له بخنې او انساني ارزښتونو سره بلد نه دی. د ملي امنیت پوخانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح هم پر خپل فیسبوک پاڼه ورته دریز څرګند کړی وایي د هواري لار د طالبانو زپل دي. وحید عمر شیو محل د پخانی افغان ولسمشر ویاندو پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي د هواري لارا جګړه ده، کله ناکله جګړه په یوارتیا بدلیږي او جنگ په جنگ پای مومي. د ملي امنیت پخانی رئیس رحمت الله نبیل بیا لیکلي که حکومت د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې رښتینی او جدي وینو انس حقانی چې سراج الدین حقانی ورور او پر اعدام محکوم شوی دی سبا اعدام کړي. د افغان ولسمشر اشرف غنی عکس العمل هم په فیسبوک کې دادی چې د خپلو خلکو د هر څاڅکي وینې غچ به واخلو. افغان ورځپاڼه لیکونکی عباسین بریال پر خپل فیسبوک پاڼه لیکي، اوس اصلي خبره دا ده چې د دښمن په مقابل کې د مقابلې اړخ څنګه دی؟ کاملا کمزورې. دا د حل لاره نه ده چې دښمن ته عذر وکړي، ځان سنبال کړي او د دفاع په بڼه فکر وکړي. د سه شنبې د ورځې له بریدو وروسته د سولې د شورا پر اعلامیې هم پر فیسبوک کې ډېر انتقادونه شوي، په ځانګړې توګه پر هغه برخه یې چې پکې طالبان سیاسي مخالفان بلل شوي نه ترهګر. د ګڼو افغان ځوانانو لخوا د فیسبوک پر پاڼو هغه کمپاین هم زور اخیستی چې په روغتونونو کې د پیښې د ټپیانو لپاره وینه ټولوي. په دې منځ کې یو داسې بهرني هم د افغانانو سره خواخوږي ښودلې چې یوازې 15 میاشتې مخکې د دې هیواد له ګډوډیو سره آشنا شو. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم جرمني روزونکي پر خپله فیسبوک پاڼه له طالبانو غوښتي چې دا ډول بریدونه دې ودروي. نوموړي د فیسبوک د شبکې له بنسټ ایښودونکي مارک زوکربرګ هم پوښتنه کړې چې د کابل او بروکسل ترمنځ توپیر په څه کې دی، ولې فیسبوک له افغانانو سره خواخوږي نه لري، او ولې موږ نشو کولای چې د خپل پروفایل عکس له افغانانو سره د خواخوږۍ په دود بدل کړو. فیسبوک د مارچ په میاشت کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د تروریستي بریدونو پر مهال د دې شبکې کارونکو ته دا امکان برابر کړی و چې د خواخوږۍ په دود یې کولای شول خپل عکسونه د بلجیم له بیرغ سره یو ځای کړي.
دغه راز د دې ترڅنګ چې د کابل پرونی خونړی برید د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د غونډو په ترڅ کې غندل شوی، په ځینو ولایتونو کې دغه راز د ټپیانو سره د ملاتړ څرګندولو په ترڅ کې خلکو خپله وینه هم ورکړې ده. په فراه کې هم نن په سلګونو کسانو د کابل پیښې په یاد له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ څرګندولو په ترڅ کې خپله وینه ورکړه. للی یوې لنډې دمې وروسته
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د کابل په پرونی خونړی برید کې ډېرو بې ګناه انسانانو وینې توی شو، خو لکه د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په فراه کې هم ډېر خلک روغتون ته لاړل چې د دې پیښې په یاد له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ څرګندولو په ترڅ کې خپله وینه ورکړي. احمد شاه فطرت پرې رپورټ لري.
د فراه ولایتي چارواکو په سلګونو اوسېدونکو نن دغه ولایت د امیر روغتیا ریاست د وینې بانک د کابل د تېر ورځې د پیښې د ټپیانو په یاد وینه ورکړه. د فراه والي محمد آصف ننګ د وینو د ورکولو دغه کمپاین په ترڅ کې وویل چې ټوله فرایي ولس ځان د کابل د پیښې د قربانیانو سره په غم شریک بولي او دلته راغلي او خپله وینه ورکوي. د فراه د والي په خبره د هر افغان وګړي دا حق دی چې په هیواد کې د جګړې د قربانیانو سره خپل ځان شریک وبولي.
زه نن د فرایي ځوانانو د سرتیرو د فراه د معززینو تر څنګ په دې خوشحاله یم چې موږ په رمزي توګه د وینې ورکړه ترسره کوو. معنا یې دا نه ده چې موږ دلته د وینې بانک تکمیلوو، معنا یې دا ده چې موږ د خپل وطن لپاره، د خپل سرتیرو لپاره او د هغه فداکارۍ لپاره او د هغه ارزښتونو لپاره چې ساتنګي پر موږ واجب ده، د هغه لپاره موږ وینې ورکولو ته چې د انسان د وجود هغه قیمتي ترین او ارزښت ترین شی ده هغه ورکوو.
د غونډې په ترڅ کې په لسګونو افغان سرتیرو خپل وینې د فراه ولایت د امیر روغتیا د روغتون د وینې بانک ته هدیه کړه. د فراه امنیه قوماندان توریالی عبدیانی وویل چې افغان سرتیري کله یې خو په سنگرونو کې خپل وینې ورکوي، خو له بلې خوا د خپلو هیوادوالو سره هم خپل وینې شریکه بولي.
د خلکو د هوساینې دپاره، د خلکو دپاره، د امن نظم د راوړلو دپاره په خپل وینو سنگرونه سره کوي. د هغوی نور ملګري، د هغوی نور سربازان، دیوالان په عقبي قدمه کې هم حاضر دي چې خپل وینه ورکړي خپل مجروحینو ته، خپل زخمیانو ته، تر څو هغوی شفا پیدا کړي.
د فراه ولایت د امیر روغتیا ریاست چارواکي وایي که څه هم په چټک ډول اوس نشي کولی دغه وینه د کابل د پیښې قربانیانو ته ورسوي، خو دغه وینه په عاجلو حالاتو کې دوی ته ډېره اړینه ده.
هو موردل چې په فراه کې یو شمېر د فراه اوسېدونکي، البته په سلګونو کسان، نن ورځ د فراه روغتیا ریاست تللي دي چې د کابل د پیښې په یاد له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ څرګندولو په ترڅ کې خپله وینه ورکړي. د کابل په پرونی خونړی برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 46 ته لوړ شوی. دغه ورځ په دې برید کې 425 کسان ټپیان دي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم خطرناک ښودل شوی. پر ځانی زیانونو سربیره دغه حمله دغه راز شاوخوا ودانیو ته هم ډیر زیان رسولی، دغه راز د خلکو شتمنی هم ډیره زیانمنه شوې ده.
صرف شیشو دغه چوکو اګم مالماری دې زمو کې دوايان چا پښو دې دغه چې موږ حساب وکړو دوه ونی ملګرانو دا چې دې مارکیټ ونی سي بیا دا چې دې شاوخوا کورونو حساب وکي نو ملیونونو افغانۍ و تاوان دې عام وګړو ته رسیدلې
تقریبا سوی چې یو لک افغانۍ پورې موږ په دې انتحاری کې تاوان وکړو ځکه شیشې دکان ټولې ماتې شولې او انوارۍ هم خرابې شولې او یخچال تلویزیون دا شان ټول خراب شول.
زما نوم سیف الدین دی، د پل محمود خان یو تن اوسیدونکی دکاندار یم. چې دلته په پرون انفجار کې دلته خلکو ته ډیر مالی او ځانی تاوان ورسېده. دلته خلک دکانداران ډیر دکانونه خراب شو، ماشومان مړی پراتو او دا رهبران زمونږ تر سو پورې چې غلی ناستې دي سره د سورې خبرې کې هر دکاندار 15 لک 6 لک افغانۍ تاوان کړی دی. دکان خو ټول خراب شوی، حتی سوځېدلی دي.
د کابل د څو تنو هغو ښاریانو غږونه مو واورېدل چې په پروني امبرید کې ورته زیان رسېدلی دی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
افغان ولسمشر اشرف غنی او دغه راز اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د کابل له خونړۍ حملې وروسته وویل چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې کمزوري شوي دي، نو په دې خطرې د ملکیانو پر ملکیانو بریدونو ته مخه کړې ده. دغه راز اشرف غنی وویل چې په د عمري په نامه عملیاتو کې طالبانو ته سخت مرګ ژوبله رسېدلې او دوی په دې ډول غوښتل چې د خپلو اوښتو د طالبانو د اوښتو زیانونو غچ واخلي. له بلې خوا د کورنیو چارو د وزارت ویان نن په کابل کې په خبري کنفرانس کې وویل چې د طالبانو پسرلني عمري عملیات له مات سره مخ دي. د صدیق صدیقي نورې څرګندونې به د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په راپور کې واورئ.
په داس حال کې چې طالبانو د عمري عملیاتو په پیلېدو سره د هیواد په ځینو برخو کې عملي ډېرې کړي، د کورنیو چارو وزارت بیا دا عملیات ناکامه ګڼي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې ورځې په خبري غونډه کې وویل چې د عملیاتو له پیلېدو سره طالبانو په کندوز، بغلان، تخار، بدخشان او غزنی ولایتونو کې ډېری مشران له لاسه ورکړي دي. ښاغلی صدیقي وایي چې په یادو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې سلګونه وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي.
طالبانو او د عمري په نوم د ناروا جنگ سره بې له شکه په هر ځای کې ماتې خوړلې، د دوی مشتي له منځه تللې، په ټولو ولایتونو کې دوی ضربه لیدلې، په تیره بیا په شمال کې دوی له ډېرو تلفاتو سره مخ شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونو د نوي کال له پیلېدو راهیسې د وسلوالو پر ضد د شفق په نوم عملیات پیل کړي دي. امنیتي ادارو ویلي چې دا تعرضي عملیات دي چې تر ډېره یې د وسلوالو مخالفینو ځالې او د دوی کلیدي کسان له منځه وړي او د دوی د ډېرو تحرکاتو مخه یې نیولې ده.
د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو څرګندونې مو واورېدې چې وایي د عمري په نوم د طالبانو عملیات له مات سره مخامخ دي. په افغانستان کې په ناامنیو سربیره دغه راز په وروستیو طبیعي پیښو کې هم خلکو ته ډېره مرګ ژوبله رسېدلې. طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر نن په کابل کې د خلکو ته د اوښتو تلفاتو په اړه له رسنیو سره ځینې جزئیات شریک کړي دي. نور تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو.
کله یوې خوا د روان کال په سرلني بارانونو د کرنیزو محصولاتو د زیاتولو هیلې پیدا کړې، خو له بلې خوا خلکو ته د سر و مال زیانونه هم اړولي دي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې دغه بارانونه چې په ځینو ولایتونو کې د زورورو سیلابونو د راوتلو لامل شول، خلکو ته مالي او ځاني زیانونه ورسول. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیلابونو په شمالي، شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې خلکو ته د سر و مال زیانونه اړولي دي. ښاغلی سیاس د دې بارانونو او سیلابونو د زیانونو په اړه وویل:
زه یاګمو ګوښته 83 نفر تلفات انساني او 7 نفر زخمي.
د یوې میاشتې په اوږدو کې 3 کسان وژل سوي، 20 ټپیان او ګڼ شمېر کورونه ویجاړ سوي دي. همدارنګه کرنیزو ځمکو ته هم زیانونه رسېدلي، خو د ځمکو زیانونه له یوې سیمې نه بلې ته توپیر لري.
ښاغلی سیاس وویل دا زیانونه د تخار، بلخ، بدخشان، غور، جوزجان، سمنګانو، پنشیر، بامیانو، دایکوندي، لوګر او غزنی ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. د افغانستان بزګران او باغلرون کې وای چې دغه بارانونه به پروان کال کې دوی محصولات زیات او د اوبو د نشټوالي ستونزه به کم کړي. د افغانستان خلک وای په تیرو کلونو کې دومره زورور بارانونه لږ لیدلې دي. د زیانمنو شو سیمو خلک له حکومت غواړي چې له دوی سره د مرستې وکړي. د بدخشان د ولایتي شورا پخوانی رئیس عبدالواحد طیبی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې د خلکو ستونزې داسې بیان کړي:
متاسفانه که بدخشان هم بکال مسیر شورای عمومی بدخشان زیاد
له بده مرغه په بدخشان ولید که عمومی سړک په جنو ځایونو کې ستونزې پیښې کړي. کرنیزو ځمکو هم زیان لیدلی او کورونه هم ویجاړ سوي دي. سربیره د نوري فایبر سیستم ته هم زیان رسیدلی او مخابراتي خدمات یې ټکنی کړي دي.
سربیره پر دې د غزنی ولایت اوسیدونکی حکمت الله حکمت وایي چې په دې ولایت کې هم خلکو ته زیانونه رسیدلي او د حکومت مرستې غواړي.
غزنی ولایت کې مختلفو ولسوالیو په کلیو بانډو کې تخریبات هم شوي. زراعتي ځمکې هم وړې دي، باغونه یې مړن کړي دي، ونې یې وړې دي او کورونه یې وران کړي دي. زموږ غوښتنه خو له مرکزي دولت څخه ده چې افغانستان په ګوټ ګوټ کې شاید چې ضرر ورسوي باید کومکونه ورته ورسوي، باید معلومات یې وکړي، دقیقه شمېره دې عیاد تعین شي چې خساره چې رسېدله یا د انسانانو دا معلومات یې سره راټول کړي.
په دغه ولایتونو کې سږني بارانونه لومړني بارانونه نه دي چې خلکو ته زیان رسوي، بلکه څو کاله مخکې هم د یادو ولایتونو خلک له ورته پیښو سره مخ شوي وو. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د وروستیو بارانونو او سیلاونو له زیانمنو شوو سره د مرستو لړۍ روانه ده.
ازادي خبری مجله اوري.
په ایران کې د ستایش قریشي په نوم د شپږکلنې ماشومې د بېرحمانه وژنې په وړاندې د اعتراضونو په ترڅ کې نن هم په کابل کې د ایران د سفارت په مخ کې د مدني ټولنې غړو اعتراض وکړ. د روان د اندېښه په نوم بنسټ د ایران له حکومته وغوښتل چې د هغې د قتل په قضیه کې د له تبعیض پرته عدالت ته تعمین کړي، که نه سفارت به وتړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د روان د اندېښه نو په نوم بنسټ لسګونو غړیو د ستایش قریشي د قتل په قضیه کې د ایران له حکومته د عدالت د تطبیق غوښتنې ترڅنګ د ملګرو ملتونو له سازمانه هم غواړي چې په یاده قضیه کې د څارنه وکړي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ایران سفارت مخې ته راټول شوي وو، له ځان سره ایران ایران موږ د ستایش وینه نه بکو شعارونه هم لیږدول. د روان د اندېښه نو بنسټ د فرهنګي کمیټې رئیس رستم مبشر د دغه بهیر په پریکړه لیک کې له ایران وغوښتل چې د ستایش په قضیه کې د عدالت تامین او په دغه هیواد کې د له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي.
روان د اندېښه نو د ایران اسلامي جمهوریت څخه په کلکه غواړي چې دغې دردونکې قضیې ته له نژادي او ملتي تبعیض پرته په عادلانه توګه رسیدنه وکړي. په ایران کې د میشتو افغان کډوالو انساني کرامت ته درناوی ولري، له ځورونې څخه د لاس واخلي. د کډوالۍ له نړیوال سازمان څخه غواړي چې د ایران په عدلي او قضایي ارګانونو کې له دغې قضیې څخه څارنه وکړي.
جهان می باشد.
د حمل په 2 په ایران کې د ستایش قریشي په نوم په 20 افغان نجلۍ د 12 ایرانی هلک لخوا لومړی جنسي تیری شوی او وروسته یې وژلی او بیا یې ورباندې تیزاب پاشلی وو. دغه پیښه په ایران او افغانستان کې د افغانانو له کلکو غبرګونونو سره مخ شوه. 2 وړاندې په کابل کې د افغانستان د ځوانانو مدني ټولنې او د یکشنبې په ورځ په بامیانو ولایت کې د ځینو مدني فعالانو لخوا وغندل شو او د قضیې عاملینو ته د شدید سزا د ورکړې غوښتنه وکړه.
په کراچۍ کې د واکسین د کمپاین د روغتیایي کارکوونکو پر ساتونکو په برید کې 9 پولیس وژل شوي. پاکستاني طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. پاکستان د فالجاپولو پر ضد د 50 کم عمره ماشومانو د واکسینولو د کمپاین لومړۍ مرحله د 2 له ورځې راهیسې پیل کړې ده. د واکسین په دغه کمپاین کې به له 2 میلیونو زیات ماشومان واکسین شي او پاکستان غواړي چې د پولیو ناروغي تر 2019 میلادي کال پورې په بشپړه توګه ورکه کړي. تېر کال په دې هېواد کې د پولیو 450 پیښې ثبت شوې دي. زبی مومن پرې رپورټ لري.
د کراچۍ ښار امنیتي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو د چهارشنبې په ورځ تر غرمې وروسته د دې ښار د اورنګي ټاون په سیمه کې پر پولیسو 2 بریدونه کړي چې لږ تر لږه 9 پولیسان پکې وژل شوي دي. د چارواکو په خبره وسلوالو لومړی د کراچۍ د اورنګي ټاون په ډیسکو موړ کې پر پولیسو ډزې وکړې او 3 پولیس پکې وژل. تر دې وروسته یې د همدې سیمې په بنګله بازار کې د پولیسو پر یو ولاړ موټر برید وکړ چې 4 پولیسان پکې وژل شول. دا یادخار د پولیس یو مشر فیروز شاه د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې وسلوال په څلورو موټر سایکلونو سپاره وو چې پر پولیسو تر ناتړه ډزو کولو وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. په څلورو موټر سایکلونو اته ترهګر ناست وو چې د پولیو کمپاین د رضاکارو پر لور روان وو، خو د پولیسو تر مخنی وروسته یې پر هغوی ډزې وکړې چې په لومړي برید کې درې پولیس او بیا وروسته یې لږ مخکې په بنګله بازار کې د پولیسو پر ولاړ موټر چې څلور پولیس پکې ناست وو هم برید وکړ. نو د وسلوالو ترهګرو په دغو دوو بریدونو کې اووه پولیس وژل شوي دي. فیروز شاه زیاته کړه چې د وسلوالو په برید کې د پولیو واکسین رضاکارو ته زیان نه دی اوښتی او په خبره چې په سیمه کې به د واکسین سلسله روانه وي. هغه هم دا شان وویل پولیس او نور امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او د پیښې تحقیقات او د وسلوالو د لټونو لپاره عملیات هم پیل کړي دي. کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر تجارتي ښار دی چې په دې وروستیو کې پکې پولیسو او رینجر ځواکونو د ترهګرو، هدفي وژونکو او په نورو جرمونو کې ککړو خلکو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي.
و امر چې په کراچۍ کې د واکسین د کمپاین د روغتیایي کارکوونکو پر ساتونکو په برید کې وو پولیس وژل شوي دي. که څه هم کراچۍ د پاکستان د نورو سیمو په نسبت چې پکې د ناامنیو له امله دغه کمپاین له ستونزو سره مخ شوی امن دی، خو د راپورونو له مخې پاکستاني طالبان د پولیو پر کارکوونکو حملې په دې خطر کوي چې دوی دغه کارکوونکي د لویدیز جاسوسان بولي. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو فرشته نګا ستړیو ته راغلی او راتلونکي وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. وزارت داخلی افغانستان شمار قربانیان حمله دیروز شهر کابل را به بیش از 60 تن تایید کرد. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان از گماشتن یگیت برای بررسی رویداد دیروز کابل خبر داده و میگوید غفلت کننده ها در این رویداد مجازات خواهند شد. جزئیات همین موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم ستار فروغ خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
وزارت داخلی افغانستان می گوید که تعداد قربانیان حمله دیروز در کابل به بیش از 60 تن افزایش یافته است. منشی عمومی ناتو می گوید این پیمان و روسیه با وجود اختلافات عمیق بحث‌های سری و جدی داشتند. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در ریاض دیدار کرد. تفصیل اخبار. وزارت داخلی افغانستان می گوید که رقم قربانیان حمله دیروز در کابل به بیش از 60 تن افزایش یافته است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
در نتیجه حمله تروریستی طالبان 64 نفر از هموطنان عزیز ما که اکثریتشان افراد ملکی است اینا به شهادت رسیدن و با تاسف 347 نفر دیگر هم مجروح هستند.
هدف حمله انتحاری و مصالحانه دیروز در کابل یکی از ریاست‌های امنیتی ملی افغانستان که مسئولیت حفاظت رجال برجسته حکومت را دارد بود. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به دوش گرفتند. در همین حال دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گفته است طالبان با این عملشان ثابت ساختند که برای افراد ملکی و بیگناه هیچ مسئولیت قائل نیستند و به آن تعهد ندارند. ریاست جمهوری افغانستان گفته افرادی که در قسمت جلوگیری حمله دیروز در پایتخت کوتاهی کرده‌اند مجازات خواهند شد. چین میگوید که از مبارزه حکومت افغانستان در برابر تروریسم حمایت میکند. این سخن را وزیر خارجه چین به روز سه‌شنبه در دیدار با مشاور امنیتی ملی افغانستان گفته است. در خبرنامه شورای امنیتی ملی افغانستان آمده است که وانگ ای و محمد حنیف اتمر در پکینگ ملاقات کردند. در این خبرنامه آمده است که وزیر خارجه چین در این دیدار با مشاور امنیتی ملی افغانستان به خاطر وقوع حمله مرگبار دیروز در کابل نیز تسلیت گفته است. وانگ ای همچنان گفته که کشورش آماده است برای جلوگیری از تهدید تروریسم در قسمت بالا بردن ظرفیت نیروهای افغان همکاری کند. در یک انفجار در شهر جلال آباد 8 تن زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی وادی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این انفجار عصر امروز در نزدیک توقفگاه وسایط موسوم به آخوندزاده رخ داد. به اساس گزارش مواد انفجاری در یک موتر سایکل جاسازی شده بود. شماری از اعضای جامعه مدنی در یک گردهمایی در برابر سفارت ایران در کابل از آن کشور خواستند که عامل قتل ستایش قریشی دختر خودسال افغان را مجازات کند. تعدادی از فعالان مدنی امروز در شهر امارات نیز گردهمایی مشابه را در مقابل قنصلگری ایران برگزار کرده و از حکومت ایران خواستند که این قضیه را با جدیت پیگیری کرده و عامل این رویداد را شدیداً مجازات نماید. با اساس گزارش‌ها ستایش 6 ساله اخیراً در یک محله تهران از سوی همسایه ایرانیش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، سپس به قتل رسید. ادامه خبرها. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که این پیمان و روسیه با وجود اختلافات عمیق به اسای سری و جدی داشتن. سفیران آنها پس از حدود 2 سال امروز در بروکسل ملاقات کردند. استولتنبرگ پس از نشست امروز گفت:
ناتو و روسیه
ناتو و روسیه اختلافات عمیق و دوامدار دارند. نشست امروز در این مورد کدام تغییر ایجاد نکرد. ناتو و متحدین آن هنوز به یک نظرند که تا زمانی که روسیه قانون بین المللی را رعایت نکند ما به همکاری سیاسی بر نمی گردیم، اما ما فرصت تماس و ارتباطات را باز نگه می داریم. منشی عمومی ناتو گفت که بسیاری از متحدین با روسیه که تلاش میکند نزایای جاری در اوکراین را جنگ داخلی جلوه دهد موافق نیستند. به گفته وی این روسیه است که شرق اوکراین را بی ثبات میسازد، برای جدای طلبان مهمات و تجهیزات فراهم مینماید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در زمان به عربستان سعودی رسید که روابط میان واشنگتن و ریاض متشنج است. اوباما امروز با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در ریاض دیدار کرد. رئیس جمهور آمریکا فردا با رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج دیدار خواهد کرد. اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است که اتباعی اوکراین بدون ویزا به این اتحادیه سفر کنند. کمیشنری امور داخلی اتحادیه اروپا امروز گفت امروز با پیگیری تعهد خود پیشنهاد سفر کوتاه مدت بدون ویزا به دارندگان پاسپورت های بایومتریک اوکراین را به اتحادیه اروپا مطرح میکنیم و افزود که نیاز است تا یک پارچه بوده و در کنار همسایه خود قرار بگیریم. کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که سفر بدون ویزای شهروندان اوکراین به اتحادیه اروپا به زودی به واقعیت بیانجامد. و مقام های تاجیکستان میگویند که یک ملای امام ولایت سخت و 4 تن دیگر از باشنده های این ولایت به خاطر پیروی از یک فرقه مذهبی منع شده زندانی شدند. بایر طاهرزاده قاضی در محکمه منطقه بابا جان غفور به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت که امام حامد کریموف به خاطر تحریک نفرت مذهبی و تبلیغ مفکوره های مذهب سلفی به 8 سال زندان محکوم شده است. به گفته وی 4 پیرو دیگر این مذهب به 7 سال حبس محکوم گردیدند.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله دیروز شهر کابل بیش از 60 تن کشته شدند.
بسیار جان با تاسف در نتیجه حمله تروریستی طالبان روز گذشته 64 نفر از هموطنان عزیز ما که اکثریتشان افراد ملکی است اینا به شهادت رسیدند.
ریاست جمهوری افغانستان از گماشتن یک هیئت برای بررسی رویداد دیروز کابل خبر داده، میگوید غفلت کننده ها در این رویداد مجازات خواهند شد.
یک هیئت مشترک بر ریاست امنیت ملی توظیف شده که بالای چگونگی این قضیه تحقیقات همه جانبه را انجام دهد. در این رویداد هر کسی که مرتکب بی‌پروایی و غفلت وظیفه‌ای شده باشد مطابق قوانین جزایی کشور مجازات خواهد شد.
شمار از باشندگان هرات برای زخمی شدگان حمله دیروز کابل خون ادا کردند.
ما حاضر آماده ایم که تا یک قطره خون با جان ما باشه با او وطندارای عزیز خود خون بدیم، در کنار اینا هستیم، اونا احساس تنهایی نکنند.
حمله دیروز در کابل سر و صداهای زیاده را روی صفحات اجتماعی به ویژه فیسبوک برپا کرده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشتن نگاست و ما همکارم امان امیرزای در بخش تخنیک در این مجله خبری مرام روی میکنه. بیشتر گزارش های مجله خبری در رابطه به حمله دیروز که در شهر کابل رخ داد اختصاص یافته است. مقام های وزارت امور داخلی افغانستان میگویند در حمله انتحاری روز گذشته در کابل بیش از 60 تن کشته شده و نزدیک به 350 تن دیگر زخم برداشتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت در یک نشست خبری گفت بیشترین قربانیان این رویداد غیر نظامیانند. در همین حال رئیس امنیت ملی کابل میگوید این حمله از آن سوی مرز توسط شبکه اقانی انجام شده است. نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
مسئولان وزارت امور داخلی افغانستان میگویند که تعداد تلفات حمله انتحاری روز سه‌شنبه در شهر کابل افزایش یافته است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت به روز چهارشنبه در یک نشست خبری حضور یافت و گفت که در این حمله انتحاری 64 تن کشته شده و 347 تن دیگر زخمی شده است. آقای صدیقی میگوید که یک هیئت برای بررسی چگونگی این رویداد از سوی رئیس جمهور معزف شده تا مشخص گردد که این حمله چگونه و از کجا سازماندهی شده است.
بسیار جان با تاسف در نتیجه حمله تروریستی طالبان روز گذشته 64 نفر از هموطنان عزیز ما که اکثریتشان افراد ملکی است اینا به شهادت رسیدن و با تاسف 347 نفر دیگر هم مجروح هستند که فعلا وضعیت شمار زیاد یک مجروحین خوب است.
از سوی هم عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل، محمد عمر عزیزی رئیس امنیت ملی در کابل و دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع در یک نشست خبری دیگر در کابل نتایج بررسی های ابتدایی شان را با رسانه ها شریک کردند. محمد عمر عزیزی رئیس امنیت ملی در کابل میگوید که این رویداد از سوی شبکه حقانی و لشکر طیبه از آن سوی مرز تنظیم شده و بالای پلان این حمله از ماها به این سو کار شده بود.
صفات ابتدایی امیر نشان می دهد که در پشت این حمله شبکه برنامه حقانی که در طول تمام عملیات که در داخل افغانستان صورت می گیرد اینا دست دارند، همین قسم دیگه حمله هم دست دارند، لشکر طیبه و ارتباطات از این به بیرون مرز که با کل ما شما معلوم است تا فعلا تثبیت است از این کار داریم و در بخیر تحقیقات که تکمیل شد اما شما رو ما در جریان می‌دانیم.
صبح روز سه‌شنبه کابل گواه یک حمله مرگبار بود. این حمله انتحاری در قلب کابل درست در برابر ریاست محافظت از رجال برجسته در ساحه پل محمود خان شهر کابل رخ داد. این حمله واکنش های تند درونی و بیرونی را به همراه بود. در همین حال شمار از آگاهان نظامی میگویند که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان حکومت نمیتواند با پاکستان وارد جنگ شود. باری عارض آگاه امور نظامی بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید با توجه به منافع ملی اش باید برای بیرون رفت از خشونت و جنگ وارد مصالحه با پاکستان شود.
افغانستان در یک موقفی است که با حالات تشنج آمیز مختلفی از ابعاد متعدد تحت فشار قرار گرفته. در اینجا حکومت نمیتوانه که با یک عکس العمل بسیار تند و یا نظامی دست بزنه.
این در حال است که اسحاق اطمر یک تن از کارشناسان امور سیاسی و امنیتی افغان در صحبت با رادیو آزادی بالای مدیریت جنگی حکومت و ضعف ارگان‌های کشفی این کشور انتقاد کرده گفت نیاز است تا در این بخش‌ها اصلاحات بنیادی به میان آید و میگوید که حکومت باید هر چه زودتر افراد نفوذی مخالفین مسلح را در دستگاه نظام شناسایی و مجازات نمایند.
شنیدید که وزارت داخلی افغانستان از افزایش تعداد کشته شدگان و مجروحین حمله دیروز کابل خبر داد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت داخلی افغانستان در این رویداد 64 تن کشته و 347 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای بررسی همه‌جانبه رویداد مرگبار دیروز هیئت مشترک از نهادهای امنیتی و کشفی گماشته شده است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز بر رادیو آزادی گفت هر کسی که در این رویداد مرتکب غفلت وظیفوی شده مجازات خواهد شد. ویدا برکی گزارش دارد.
حکومت افغانستان در حال موضوع بررسی رویداد مرگبار روز سه‌شنبه کابل را مطرح می کند که در خصوص پالیسی های امنیتی و کشفی حکومت انتقادهای زیاده وجود دارند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیئت توظیف شده که در رأس آن مسئولین امنیت ملی قرار دارند و تمام جوانب تکنیکی و استخباراتی این رویداد را بررسی خواهند کرد و نتیجه آن را با رسانه‌ها شریک خواهند ساخت. آقای مینپال در مورد گفت
یک هیئت مشترک بر ریاست امنیت ملی توظیف شده که بالای چگونگی این قضیه تحقیقات همه جانبه را انجام دهد. پس از آن روشن خواهد شد که کیها چگونه و از کدام جای در این قضیه دست داشتند. در این رویداد هر کسی که مرتکب بی‌پروایی و غفلت وظیفه‌ای شده باشد مطابق قوانین جزایی کشور مجازات خواهد شد.
در این حال ریاست اجرایی افغانستان با آنکه میگوید که بر اساس تحقیقات ابتدایی این حمله در بیرون از مرزهای این کشور برنامه‌ریزی شده اما از کدام کشور خاص نام نمی‌برد. اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز در نشست عمومی روز چهارشنبه حمله خونین روز سه‌شنبه را با تندترین الفاظ محکوم کردند. دورپیکای پتمنی عضو این جرگه گفت که حکومت وحدت ملی در راستای تامین صلح و امنیت ناکام مانده است.
دا مقابل که اویا هیواد که لمرانی او روستای بیخنه
ده. وی میگوید که این رویداد نخست و اخیر در کشور نیست. ما هر روز شاهد ترس و ماتم عزیزان خود هستیم. بی‌رحمی مخالفین و بی‌کفایتی حکومت سبب شده تا هموطنان ما در آتش این جنگ بسوزند. حکومت وحدت ملی در قسمت تامین امنیت و آوردن صلح در کشور ناکام مانده است و توان دفاع از مردم را ندارد. این در حال است که اسحاق قدمر، یک تن از کارشناسان امور سیاسی و امنیتی افغان، در صحبت با رادیو آزادی بالای مدیریت جنگی حکومت و ضعف ارگانهای کشفی این کشور انتقاد کرده، میگوید که نیاز است تا در این بخش ها اصلاحات بنیادی به میان آید. وی میگوید که حکومت باید هر چه زودتر افراد نفوذی مخالفین مسلح را در دستگاه نظام شناسایی و مجازات نماید.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان از گماشتن یک هیئت جهت بررسی حمله دیروز کابل خبر داده و گفته که غفلت کننده ها در حمله دیروز مجازات خواهند شد. سوال اینجاست که آیا اقداماتی را که حکومت اعلان کرده کافی است؟ آیا حکومت افغانستان پس از این حمله خونین چی گزینه ای را در مقابل طالبان مسلح اختیار کرده میتواند؟ زرغونه منگل امین پرسش ها را در یک مصاحبه با احمد نجیب محمود، استاد پنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان مطرح کرده است.
مجالتا دولت به شکل اعلان کرده کسانی که در کار خود غفلت کردن اونا بازپرس خواهد شدن، و اما این یا یک کار تعدادی است، آیا واقعا باورطرف کردن یا مؤاخذه کردن چند شخص از ارگانهای امنیتی مشکل حل میشه؟ و سوال مهمتر است که اکثرا در مطبوعات بحث ستون پنجم یا بحث مداخله خارجی ها در داخل دستگاه دولت و کسانی هستند که با اونا توانی و سازش داره بالا است. اما تا جایی که من فکر میکنم و یاد میاد که هیچگاه یکی از مقامات بلند پایه یا حتی در رده متوسط به عنوان ای که با استخبارات خارجی یا با طالبان همکاری داشته بندی یا با محکمه کشیده نشده. این بیشتر به شکل یک شعار و برای انتقاد دولت از استفاده میشه. دولت شاید بداند که کسانی شاید باشه، اما چرا افشا نمیکنه؟ این خودش یکی از سوالهای بسیار جدی است.
در مقابل طالبا باید چی صورت بگیره؟ آیا حکومت افغانستان توان آمادگی بر جنگ به هدف صلح داره؟
دولت گزینه جنگ باید اختیار بکنه، برای که عملا در جنگ است. یعنی پیش از اینکه توانایی خود برای صلح مصرف میکنه، بیشتر از کمو پول و یا مصارف مادی برای تخفیف امکانات اردو و پلیس و امنیت به کار بره و آمادگی خود برای هر نوع آلت تروریستی و عملات جوی داشته باشه. کار صلح به جای نرسیده و مردم عملا از این که در مباحث گاهی از جنگ، گاهی از حملات دولتی بر علیه طالبان صحبت میشه و بعدن از برادران ناراضی دعوت میشه که با عدالت یک جای شوه، خسته شدن. بیشتر گزینه جنگ اکنون مطرح است و مردم باور به این دارن که دولت باید تمام انرژی خود برای کوبیدن مخالفین مصرف بکنه. باورم این است که طالبان هرگز حاضر به مذاکره نمیشن تا این که پاکستان نخواهد. خب دولت میتونه که از طریق مجاری بین المللی، متحدین بین المللی خود راه را برای نرم ساختن موضع پاکستان برای کشاندن طالبان به میز مذاکره مساعد بکنه. اما اولویت مسائل امنیتی و تقویه اردو و به دست آوردن ابزارهای مطرح در جنگ مثل جنگنده ها، مثل هلیکوپترهای جنگی، مثل تانک و دریپوش از متحدین خود بیشتر تلاش بکنه تا هی که هم مردم احساس بکنه که دولت توان جنگ در مقابل مخالفین داره و هم هی که همو فکر که مردم میکنن که با عقد قراردادهای امنیتی با بعض از کشورها ما علاقه داریم که متحدین بین المللی افغانستان در پولی افغانستان قرار بگیره، همین آرزویشان هم تحقق پیدا بکنه. یعنی وقتش است که ما از قراردادهای دوستی که با بعض از دولت ها داریم استفاده بکنیم و اونا را وادار بکنیم که به شک از اشکال ما را در این مقطع همکاری بکنن.
احمد نجیب محمود، استاد پنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
شمار از اعضای جامعه مدنی افغانستان میگویند مخالفین مسلح دولت بدون همکاری برخی علاقات خاص در درون نظام توانایی انجام عملات مرگبار را ندارند. ریاست جمهوری افغانستان هرچند موضوع همکاری برخی از علاقات در داخل نظام با مخالفین مسلح را میپذیرد، اما میگوید که رئیس جمهور نیز در رابطه به این مسئله خیلی حساس است. ویدا برکی گزارش دارد.
به ادامه واکنش های مردمی در ارتباط به حمله مرگبار روز سه‌شنبه در کابل، شماره از اعضای جامعه مدنی نیز این رویداد خونین را تقبیح کرده آن را بخش از جنایت های جنگی خواندند. این فعالان مدنی روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل ادعا کردند که برخی از حلقات در داخل نظام مخالفین مسلح را در زمینه انجام فعالیت های تروریستی همکاری می کنند. شکیب کامجو یک تن از این فعالان مدنی میگوید امکان ندارد که مخالفین مسلح بدون همکاری برخی حلقات در درون نظام فعالیت‌های تروریستی مرگبار را انجام دهند.
از رهبران حکومت وحدت ملی تقاضا داریم که در راستای شناسایی همکاران داخلی تروریستان در درون نظام اقدامات عملی نموده و در قسمت محاکمه آنها و همکارانشان اجراءات فوری و جدی نمایند.
این نخستین بار نیست که از موجودیت افراد نفوذی مخالفین مسلح در درون دستگاه حکومت سخن زده می شود، بلکه پیش از این نیز شماره از چهره های مطرح سیاسی از فعالیت ستون پنجم یا جواسیس مخالفین مسلح در درون نظام هشدار داده و خواستار اقدامات فوری حکومت در این راستا شدند. وزارت داخله افغانستان روز چهارشنبه گفت که در نتیجه حمله مسلحانه صبح روز سه‌شنبه در کابل که بالای قطعه رجال برجسته صورت گرفته، 64 تن کشته و 347 تن زخمی شدند. این وزارت نیز موضوع همکاری برخی حلقات در درون حکومت را با مخالفین مسلح در انجام این حمله تایید کرد. در این حال احمد الله استانکزی یک تن از فعالان مدنی میگوید که در کنار نیروهای امنیتی برای جلوگیری از وقوع این گونه رویدادهای مرگبار باید هر افغان احساس مسئولیت نماید. وی به مکلفیت‌های جامعه جهانی در خصوص مبارزه با تروریسم نیز اشاره کرد.
بیایید و در امر مبارزه علیه تروریسم با مردم افغانستان یک جا شوید. این تنها مبارزه مردم افغانستان نیست، بلکه تمام ممالک در این زمینه مسئولیت دارند و ما تنها نمی توانیم مانند یک دیوار گوشتی در برابر اینها استادگی کنیم.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور در خصوص موجودیت جواسیس بیگانه در درون حکومت و مبارزه علیه آنان متحد است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند موضوع همکاری برخی حلقات حکومتی با مخالفین مسلح را رد نمی کند، اما میگوید که رئیس جمهور برای گرفتن انتقام هر قطره خون ریخته شده افغانان بیگناه متحد است.
رئیس جمهور افغانستان هدایت دادن تا همه حملات تروریستی را بررسی شود، تحقیق شود، هر کس که ملوث باشد از داخل باشد از خارج باشد در مقابلش جبهه‌گیری بسیار جدی و واضح خواهد باشد.
فعالان مدنی با نشر یک اعلامیه از مردم و همه نهادهای مدنی خواستند تا پس از این در برابر ریختن خون مردمان بیگناه کشور سکوت اختیار نکنند.
ویدا برکی از کابل گزارش می‌داد. مقام‌های محلی و مردم هرات به مجروحین ناشی از حمله انتحاری روز گذشته در کابل خون اهدا کردند. محمد آصف رحیمی والی هرات در جریان کمپاین اهدای خون حمله انتحاری کابل را یک عمل وحشیانه نامید. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
حمله مرگبار انتحاری در کابل پایتخت افغانستان مردم در ولایات مختلف این کشور را به ماتم نشاند. حالا مقامات محلی در هرات همراه با شماری از مردم در این ولایت می‌خواهند با اعدای خونشان مجروحین آن حادثه را یاری رسانند. محمد آصف رحیمی والی هرات حمله مرگبار کابل را وحشیانه خواند و تاکید کرد که گفتگوهای صلح با طالبان نتیجه را در بر نخواهند داشت.
جا دارد که همه ملت افغانستان، همه مردمی که 40 سال است که رنج جنگ و خونریزی را در این کشور میکشند، همه متحدانه این عمل وحشیانه را تقبیح بکنیم و تقبیح نه تنها به گفتار بلکه در عمل خود تقبیح بکنیم و این انتقام از این خون شهدای جانهای بیگناه را باید از این دشمنان مردم افغانستان بگیریم.
در پلوی والی هرات شماره از مسئولان نادهای دولتی و باشندگان هراتی حمله روز سه‌شنبه در کابل را به شدت محکوم کردند. هراتیان از حکومت وحدت ملی افغانستان می‌خواهند تا موقف خود را در برابر گروه طالبان که مسئولیت حمله روز گذشته در کابل را به عهده گرفتند روشن سازد.
هدف از جمشان دوستا در اینجا که واقعا ایران هم مردم هرات ایران هم بستگی بکنن با مردم کابل و خود در قم و اندو از ما شریک بدانن. واقعیت هم آرزوی ما است که انشاءالله یک صاحب صلح سر تا سری در افغانستان باشیم.
ما حاضر آماده ایم که تا یک قطره خون با جان ما باشه با او وطندارای عزیز خود خون بدیم، در کنار اینا هستیم، اونا احساس تنهایی نکنن و حمله دشمن نابکار ما تقبیه میکنیم.
از سوی هم دکتر عبدالناصر فوشنجی سرپرست شفاخانه حوزوی هرات میگوید حدود 15,000 سیسه خون در این کمپان جمع آوری شده است. آقای فوشنجی میگوید در صورت ضرورت ولایت هرات میتواند نزدیک به 40,000 سیسه خون برای مجروحین حادثه کابل آماده سازد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. حمله دیروز در کابل سر و صداهای زیاده را روی صفحات اجتماعی به ویژه فیسبوک برپا کرده است. از چهره های سرشناس جهادی تا فعالان سیاسی و مدنی و حتی مربی خارجی تیم ملی فوتبال افغانستان در مورد حمله دیروز کابل ابراز نظر کرده. امید مرزبان به صفحات فیسبوک شمار از چهره های فعال سیاسی و مدنی افغانستان سر زده و در این باره گزارش را تهیه کرده است.
کاربران افغان فیسبوک از دیروز به این سو اکثرا درگیر حادثه مرگبار دیروز کابل هستند. از مردم عام گرفته تا رهبران سیاسی و فعالان مدنی به حمله ای که تا به حال مرگ 64 نفر در آن تایید شده است واکنش نشان دادند. عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران پیشین جهادی و عضو شورای حراست و ثبات افغانستان از دولت مردان افغان خواسته است در شناخت دشمن تجدید نظر کنند و فرصت ها را بیش از این از دست ندهند. سیاف که در گذشته نیز بر علیه طالبان موقف تند گرفته روی صفحه فیسبوک خود نوشته است دشمن به مسامحه و ارزش‌های انسانی آشنا نیست. امرولا صالح رهبر روند سبز افغانستان که در گذشته رئیس اداره امنیت ملی بود هم پیشنهاد مشابه مطرح کرده و نوشته است که راه حل سرکوب کردن طالبان است. وحید عمر چهره سیاسی دیگر که سابق سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بود روی صفحه فیسبوک خود می‌نویسد راه حل جنگ است. گاه جنگ به ضرورت تبدیل می شود و جنگ با جنگ خاتمه می یابد. و اما رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی یا اداره استخبارات افغانستان نوشته است که اگر حکومت در جنگ با تروریسم صادق و جدی است، انس حقانی برادر سراج الدین حقانی را که به اعدام محکوم شده فردا اعدام نماید. واکنش رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی هم این بود: انتقام هر قطره خون مردم خود را خواهیم گرفت. اعلامیه شورای عالی صلح افغانستان پس از حمله دیروز کابل نیز توسط کاربران فیسبوک دست به دست شده و با واکنش‌های تند روبرو شده است. مخصوصاً بخشی از این اعلامیه که در آن طالبان مخالفان خطاب شدند نه تروریستان. همچنان از طریق فیسبوک فراخوان برای اهدای خون به حدود 350 زخمی حادثه دیروز راه‌اندازی شد که توجه نسبتاً زیاد به خود جلب کرد. سپس ده ها افغان تصاویری از تجمع خود و دوستان خود را در صفحه فیسبوک گذاشتند که نشان می دهد در شفاخانه ها خون اهدا می کنند. در این میان شخصی که فقط 5 ماه پیش با این نابسامانی های افغانستان عملا آشنا شد در صفحه فیسبوک خود با افغان ها ابراز همدردی کرده و از طالبان تقاضا کرده که چنین حملات مرگبار را توقف دهند. پیتر شگرت مربی آلمانی تیم فوتبال افغانستان همچنان در صفحه فیسبوک خود از مارک زوکربرگ بنیانگذار این شبکه اجتماعی سوال کرده که فرق میان کابل و بروکسل چیست؟ چرا فیسبوک با افغانها همدردی ندارد و چرا ما نمیتوانیم تصویر پروفایل خود را برای همدردی با افغانها تغییر دهیم؟ فیسبوک هنگام حملات تروریستی ماه مارچ در بروکسل پایتخت بلژیم برای کاربرانش این امکان را فراهم کرده بود که بر رسم همدردی تصویر پروفایل خود را با پرچم بلژیم تزیین کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
گردمایی های شورای مشترک ناتو روسیه بعد از توقف تقریبا 2 سال امروز در بروکسل از سر گرفته شد. در این اجلاس روی اوضاع افغانستان، اوکراین و حوادث اخیر در بحر بالتیک گفتگو صورت گرفت. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
یانز ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید نمایندگان این پیمان و روسیه در گردهمایی امروز علی رغم اختلافات عمیقی که با هم دارند گفتگوهای صریح و جدی انجام دادند. او پس از جلسه امروز به خبرنگاران گفت که خلال جلسه یک بار دیگر مبرهن شد که ما درباره حقایق، روایت‌ها و مسئولیت‌ها در داخل و پیرامون بحران اوکراین با هم اختلاف نظر داریم. همپیمانان بسیار ناتو با تصویر مسکو از جنگ اوکراین که آن را یک نزاع داخلی توصیف می کند موافق نیستند. این روسیه است که شرق اوکراین را ناآرام می سازد. از جدای طلبان حمایت می کند، به آنها مهمات و تجهیزات فراهم می سازد و در رهبری و کنترل جنگ از آنها حمایت می کند. دیپلماتان ناتو درباره دو حادثه هفته گذشته نیز ابراز نگرانی کردند که در آن تیاره‌های جنگی روسیه در یک فاصله بسیار نزدیک به یک کشتی جنگی آمریکا در آب‌های بین‌المللی در بحر بالتیک پروازهای انجام دادند. واشنگتن این عمل را مانورهای تعرضی خواند. منشی عمومی ناتو درباره اوضاع افغانستان نیز صحبت کرد و چنین گفت: افغان سکیوریتی فورسز آر فیسینگ نیروهای امنیتی افغانستان با یک وضعیت دشوار روبرو می باشند، ولی توانایی مقابله با چالش ها را دارند و متحد می باشند. ناتو به حمایت خود از آنها ادامه می دهد. همه کشورهای عضو ناتو باید در حمایت از افغانستان برای رسیدن به آرامی و امنیت سهم خود را ادا کنند. پس از اینکه روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در اپریل سال 2014 به خود ملحق ساخت، همه گردهمایی های شورای روسیه و ناتو مورد تعلیق قرار گرفت.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از امرویتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.